را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انسه بفرمایید.
دیر ازیت من سلطان محمد سرور قدرمان دوستانو تا پا یو بلخ پراونه که هر کلی که و پا دیخ پراونه که دا افغانستان و سیمی پادا پا ریپورتون سر بیره یو کلی زرق گونه دراما و درامه پر موضوع باسم لدو خوب پیلا خبرونو که و دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي دي. او پاکستاني چارواکي وایي چې پرون یې د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندې شوې. ده وویل چې په دې طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
په هم زمان موږ لاندې اصلاح د نظام انتخاباتي په لنډمهاله کې د کوم موارد کې باید تکه وشي چې وشو کړلی چې ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په شکل باندې موږ سرته ورسو.
په دې طرحه کې چې نږدې 50 مخه لري او په شاوخوا درې میاشتو کې چمتو شوي د امنیت د ټینګښت الکترونیکي تذکیرو د ویش په ټول افغانستان کې د وګړو کره شمېر د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیون د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوي. ښاغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ. ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د چنګاغ په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدلی. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سخت دریځې د دغه هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیر علي خیرالایف او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې یو نیم زر سخت دریځ یاغیان په کندوز، تخار، بادخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي، خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشي زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې همره نه دی.
یو شمېر کسان شته خو دقیق شمېر یې څرګند نه دی. دوی د پولې په اوږدو کې راغونډ شوي نه دي. له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو لکه کندوز او بدخشان کې راټول شوي دي.
د ښاغلي زمان په وینا په دغه ولایتونو کې حالات تر کنټرول لاندې دي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس زرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پراید ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې اجرایي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته ورسیږي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. پاکستاني چارواکي وایي چې پرون د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د پاکستاني چارواکو په وینا محسن علي چې د فاروق له وژل کېدو څو ساعته وروسته له برتانیا ووت او د دغه هیواد پولیسي په لټه کې ول او همدارس خالد شمیم هغه مهال ونیول شول چې له افغانستانه د پاکستان بلوچستان ته واوښتل. فاروق په پاکستان کې د مهاجر قومي غورځنګ د سیاسي ګوند له موسسانو څخه و. دا ګوند د پاکستان تر ټولو پر لوی ښار کراچۍ واکمن دی. د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتنامو کې مشکوکو ترورستانو د مابس بندول ګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 15 رایو په وړاندې په یو بیا رايو د لایحه تصویب کړو. اوباما ویلی چې هغه به ویټو یارت کړي. د لایحه اوس باید د هغه باندې سر پخلا شي چې د کانګرس د استازو جرګې تصویب کړي و. په دې لایحه کې اوکرين ته د رادارونو او ټانک زد وسلو په شمول د 300 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په جواب کې چې له سربیا سره په پوله دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقدامات په وړاندې خبرداري ورکړ چې د دې ټولنې له ژمنو سره پټه کړې دي. اروپایي کمیسیون د هنګری په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 150 کیلومتره اوږده پوله کې به 4 متره لوړه کټاره جوړه کړي. د همدار ازویل چې هیواد د غیر قانوني مهاجرو د ستونزې پای ته رسیدو ته نور انتظار نه شي زغملی. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري، خو د اروپایي کمیسیون د عدلي او کورنیو چارو ویندوی نتاشا بیروتاد پرون په بروکسل کې خبري غونډه تویل دا کمیسیون د کټارې د درولو ملاتړ نه کوي او خپل غړي هیوادونو ته هیوادونه متبادل اقداماتو ته هڅوي. د دې هم ویل چې موږ یوازې په دې وروستیو کې په اروپا کې دیوالونه لري کړي، نو باید له سره ونه درول شي. دا روان کال په لومړی درې میاشتو کې اروپا څخه په 115,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریا او کاسو واتبادي. د اروپایي کمیسیون د ریپورت لمخې دا تیر کال کې د ورته مودي په پرتله د کاسو والو شمیر زیات شوه. د غشمیر په منځ کې 15,000 د کاسو ودی، ورپسې زیاتو افغانانو او سوریوالو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه وخت نه کړی ده. لا ازادې راډیو نه خبر نه اوري. د ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پر نوول چی د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. د روسیې اقتصاد چې د اوکراین پر سر د لویدیز د بندیزونو له کبله زیان منشوي د رکود له خطر سره مخامخ شوی او د سکل په لومړیو درې میاشتو کې 2.2% لویدلې. اقتصاد پوهانو خبرداري ورکړې چې روسیې ګټور اصلاحات ونه کړي اقتصاد به رکود وکړي. کودرین چې له 2000 تر 2010 پورې د روسیې د مالی وزیرو پرون په پیټرزبورګ کې د پنګونې یو کانفرنس سویل، پوتین د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي کېدای شي تر نیټې مخکې انتخابات اعلان کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستین لاګارد پرون یونان ته خبرداري ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنه کړي. د دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د اروپایي ټولنې د مالی وزیران د یونان د پور د مودې د احتمالي ځنډولو پر بی پلان غور کوي. د اروپایي زوند مالی وزیرانو د لوکسمبورګ په بلنې غونډه کې یونان په کلکه وغوښتل چې د اصلاحاتو باوري پلان وړاندې کړي او د حکومت او پور ورکونکو ترمنځ 15 میاشتنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو دا نور خبرونه زموږ وی پانه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاته ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولي ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره به واوري چې پنټاګون وایي داعش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه لرو. لدی به مم خبر کو چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په یواد کې د افغان کډوالو جایدادونه نیلام کړي او د همدې هدف لپاره د دې هوا ټولو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغانانو تفصيلات برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي او د اترشاوي شرکت د وی افغاني له ډیپورت کولو یا له هواد د استلو نه انکار وکړ. دا او نور ریپورتونه لرو د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لیا ده مواصل. د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویل چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولي ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکو دا خبرداري پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یو جګپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار شیر علي خیر اللهیف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل، نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي، د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیر اللهیف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل، سخت دریځې په ښکاره د کړکېچ د یوه مرکز د جوړولو او د قوې د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک د نیولو هڅه کوي. له بلې خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریځې د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پول لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دېخوا نښتې نه دي درېدلي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پر لفظه د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړې دي. له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبريال د راپور لمخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریځي د تاجکستان د پولي پوري خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایو، همداراز وویل اکثره سخت دریځې د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډېر شوې دي. دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریځو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصار الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي، خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي، بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشه زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پول لري.
بلخوا پنټاګون وایي د داعش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په دې اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان کې په لومړني پړاو کې ده او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا لارې چارې لټوي. په دې اړه رپورټ له لندن وروسته. دا امریکا د دفاع وزارت په دې ریپورت کې په افغانستان کې د کسانو د ګمارلو لپاره د داعش هڅې محدودې بلل شوې، خو ویل شوې چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې حضور او نفوذ په یو لومړني پراختیایي پړاو کې دی. د دې ریپورت په بنسټ ممکنه ده چې داعش وسلوالې ډله په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د خپل حضور پراختیا ته دوام ورکړي او له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره هم سیالي وکړي. پر دې سربیره په دې رپورت کې ویل شوی چې د طالبانو ځواک باید کم اهمیت ته ونه بلل شي او دا چې د حقانی شبکه لا هم لوی ګواښ دی. د حقانی شبکه چې په پاکستان کې ده، د دې رپورت په حواله کولای شي د القاعده په پیاوړي کولو کې د پام وړ رول ولوبوي. د امریکا د دفاع وزارت په خپل رپورت کې زیاته کړې د حقانی شبکه ورسره تړلې وسلوالې ډلې ګډ هدف لري. هغه دا چې له افغانستان نه د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري وباسي، افغان حکومت نسکور کړي او بیرته اسلامي امارت رامنځته کړي. دا د ریپورت په دوام کې ویل شوی د حقانی شبکې د افغانستان په ختیځ ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وسلوالو مخالفتونو مشري کوي او همدارنګه خودلی چې د کابل په شمول د افغانستان په هر ګوټ کې پیچلې بریدونه ترسره کولای شي. که څه هم د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې په رسمي توګه خپل حضور نه دی اعلان کړی، خو دې ډلې ته د طالبانو وروستي لیک او خبرداری په افغانستان کې د دې ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو پرانیستي لیک کې دې ډلې ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې دي له دوی سره موازي وسلوالې لیکنه رامنځته کوي. تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د طالبانو او هغه وسلوالو ډلو ترمنځ چې سان په اسلامي دولت پورې تړلې بولي د یو لړن خطو رپورټونه خبر شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت په خپل دې تازه رپورت کې ویلي احتمال شته چې د القاعده شبکې یو کم شمیر غړي په افغانستان کې پاتې وي او د دې پر ځای چې پر امریکا د بریدونو پلانونه جوړ کړي د خپلې بقا په فکر کې دي. دا راپور پر بنسټ د القاعده شبکې ډیر پاتې شوی غړي په کونړ او نورستان کې فعالیت لري، خو ځایي طالبان یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت زیاتوي د القاعده وسلوالو په پسرلي او وړي کې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو لکه غزنی، زابل او میدان وردګو ته حرکت پیل کړی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. د انتخاباتو کمیسیون دا طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې ولسمشر لا دمخه د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی. رضوان مراد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتکی سره خبرې کړي او په سر کې ترې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی هوتکی وايي
نظام انتخاباتی پر لنډ محال کې کوم موارد کې باید تکیه وشي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات صحیح شکل باندې موږ تاسو ورسو ګورو. اصلاحات درې بخشو تقسیم شوی دی. خپل جمهور رئیس هم په خپل فرمان کې کمیسیون د اصلاح د نظام د انتخاباتي جوړ کړی په هغه کې ذکر کړی. په لنډ مهاله کې د ولسي جرګې لپاره، په منځ مهاله کې د آینده انتخابات د رئیس جمهوري لپاره، او په اوږد مهاله کې په مجموع کې سیستم د نظام د انتخاباتي. په لنډ مهاله کې متاسفانه اگر پدین نظر یا مازه پدین نظر سره کومه تفصیلی توضیح کړي، کمیسیون واف افشن دا اوله چې د انتخاباتو په لپاره یو شکر ده شفافیت رامنځته کړي. هغه د رایې شونکو لسته د باید موږ جوړ کړو. دوه خبرې چې مهمه ده په هر انتخاباتو کې، هغه د مراکز رایې اچولو د مراکز متوازن کول دي. د رابطه باندې هم امه مشخصه طرح موجوده ده. تشکیلاتي اصلاحات داخل د کمیسیون کې څه دار له شارې نیولې تر ولایتي رئیسانو پورې او د دې نه کته پورې مامورینو اصلاحات را مې کول او د آزاد خبر مې جوړو د هغه موارد بول خپل اصلاحي پلان کې جناب رئیس جمهور ته ورکړل.
هو تکي سه بولس مشر د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسون ټاکلی دی. ستاسو د اصلاحاتو وړاندیز د هغه کمیسون له دندو او مسؤلیت سره حکومت ټکر نه لري کنه؟
د انتخاباتو دایره د مسؤلیت هر څه د قانون پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون لپاره دا چې د انتخاباتو په پروسه کې یعنی د احتروالی دا که یو افغان دا که یو مدني ټولنه دا که کوم هر څوک اوراندي د انتخاباتو د کمیسیون د لیست پر دي متقابل تخور دا او د هغې استقبال کو. دا چې د اصلاحاتو کمیسیون د جناب رئیس جمهور په د فرمان پر اساس باندې رامنځته شو، موږ اوس که استقبال کوو. هغه نظریات او مشورې که دوی زموږ نه پورته لري چې هغه به موږ خپل په امنیتي پروګرام کې ځای پر ځای کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتکی سره مو دغه نوې طرحې په اړه مرکه واورېده چې دوی وایي د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په اړه یې ولسمشر ته وړاندې کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د اوتریش هوایی شرکت د وی افغاني له ډیپورت یا له هواده د استلون انکار کړي. پولیسو غوښتل چې د لیلا په نوم یو افغان چې لومړی بلغاریا ته پناه وړي و بیرته دغه هواد ته ولیږي، خو لیلا ویل چې په بلغاریا کې به چلند ورسره شوی او نه غواړي چې دغه هواد ته ولاړ شي. د چهارشنبه په ورځ د اوتریش په ملي جرګه کې د لیلا پر ډیپورت کولو بحث وشو او د کورنیو چار وزیر په دې خاطر پر غیر قانوني کړنو تورن شو. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د اوتریش د هوایی شرکت د الوتکې عملیې د یوې افغان ښځې چې پولیسو غوښتل له دې هېواد یې په زوره وباسي له وړلو ډډه وکړه. د اوتریش د انګلیسي ژبې ویبپاڼې د لوکل د راپور له مخې پولیسو لیلا نومې افغانه په موټر کې هوایي ډګر ته ورسوله، څو د اوتریش د هوایی شرکت په الوتکه کې د ډبلن د مقررې له مخې هغه هېواد ته ولیږي چې دا ورڅخه راغلې ده. خو د هوای شرکت عملی په الوتکه کې د لیلا لس پرولو انکار وکړ. ټاکل شوی و چې لیلا بلغاریا ته ولېږل شي. شپږ دېرش کلنه لیلا چې د ترجمانې په توګه کار کوي وایي چې په بلغاریا کې ورسره بد چلند شوی او ځورول شوی ده چې په نتیجه کې اوس رواني ستونزې لري. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د اتریش د هوایي شرکت پیلوټ په الوتکه کې د لیلا له سپارولو انکار وکړ، هغه د پولیسو د توقیف مرکز ته لاړه خو پولیسو لږ وروسته خوشې کړه. له اتریش څخه د هغې د لیږلو لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې. په اتریش کې د لیلا د پاتې کېدو پلویان وایي چې دا په بلغاریا کې بده خاطره لري، باید پرېښودل شي چې په اتریش کې واوسي. لیلا لومړی پلا په 2014 میلادي کال بلغاریا ته لاړه او وروسته له دغه هیواده اتریش ته ولېږدېده. د ډبلین له مقررې سره سم مهاجر باید په هغه هیواد کې ومنل شي چې لومړی ورغلی وي. د اتریش هوایي شرکت د لیلا د قضیې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړی او د همدې هدف لپاره یې د هوا ټول ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغان کډوالو تفصیلات ورته برابر کړي چې په دې سیمو کې جایدادونه اخیستي. د رپورټونو له مخې د پاکستان مرکزي حکومت په لومړي سر کې په پنجاب کې د افغان کډوالو 1000 جایدادونه لیلاموي. په دې اړه نور تفصیل د زویه الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په بیلابیلو خارنو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه کړې او په دې لړ کې اړوندو ادارو ته د عملي ګامونو پورته کول امر کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت د چهارشنبې پر ورځ د قومي اکشن پلان درزونې په یو غونډه کې کړې او د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونو پورته کړي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په نامه یو شل مادیز پلان جوړ کړ. دغه شل مادیز قومي پلان په یو ماده کې راغلی چې په پاکستان کې به د میشتو ټول راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو سارنه او لسره نوب ثبتونه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د همدغه قومي اکشن پلان لمخې د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې په دغه ایالتونو کې د افغان کډوالو او د هغه د خپلوانو تفصیلات ور برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي دي. د راپورونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1100 افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو تفصیلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستي دي. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو مسله په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره شریکه کړه، نو هغه ویل چې په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره اړیکې نیولې خو تر دې دمه ځواب نه ترلاسه کړی. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل:
ما هم د اخبار نه دا ولیده ول ان ما نن ټوله ورځ د موضوع د پاکستاني چارواکو سره شریک کړه، ول ما ځکه نه شوم چې یو مسول مرجع سره چې مجلس وکړم خبرې کې وکړم او د دې مو مسلې په رابطه ونه پاک معلومات وکړم او ما وزارت کې مهاجرین سره دا موضوع مطرح کړه.
د یادونه وردا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د احصایې لمخې دا محل په پاکستان کې نږدې 15,00,000 راجستر شوی افغان کډوال میشتي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم لمخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون ناملي کولو سیمهیز پولیس هڅولي څو خپل صلاحیتونو ناوړه ګټه واخلي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي. دغه کمیسون په ځانګړي توګه د دغه ځواکونو په لیکو کې د ماشومان استخدام ته اشاره کوي او د کار د بشر له حقوقو کار سرغړونه بولي. قاسم سلامل په دې موضوع یو مفصل ریپورت چمتو کړي.
د افغانستان د سیمهیز پولیسو یا اربکی ځواکونو د فعالیتونو په اړه د خلکو د بشري حقوقو د فعالانو او حکومتي چارواکو ترمنځ دوه ډوله نظرونه شته. سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې په میدان کې دغه ځواکونه ښه ځلیدلې، خو په ځینو برخو کې پر دغه ځواکونو سخت انتقادونه هم سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ځواکونو تجربه د افغانستان په ټولو سیمو کې یو شان نه وه. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یو لړ نورو ستونزو ترڅنګ د سیمهیزو پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام موضوع ته اشاره کوي او هغه د بشر له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بولي.
دلته حالته اوس هم د محلي پولیسو په صفوفو کې او په لیکو کې په غیر قانوني شکل کې د اطفال استفاده کوي،
او د پټیشن کې هم استخدام کله ناکله پیخیږي. دویم د محلي پولیسو کوم وظایف او صلاحیتونه چې داغه په اعمال کې هم لګو ډیر داسې اعمال شته چې فرضاً دیو په مدني مسایلو کې او احوال شخصي د افرادو کې مداخله کوي، همداشان دیو کله ناکله د ټوپک د عنصر نه د هغه کسانو په حمایت او ملاتړ کې استفاده کوي چې د بشري حقوقو ناقضین دي او دې ته پناه راوړي او د دې نه حمایت حاصلوي.
د شغلې بیدار په خبره تر ډیره د دغه ځواکونو له لورې د سرغړونې موارد د افغانستان په شمال په ځنګړې توګه شمال ختیځ کې ثبت شوی، خو په جنوب او ختیځ کې بیا شتون ګټور ثابت شوی دی. د دې ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي هم په دې باور دي چې سیمه ایز پولیس له یو لړ لاستراوړنو سره سره ځینې جدي ستونزې هم لري. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی نقیب الله فائق وایي په ځینو برخو کې له سیمه ایزو پولیسو سره سیاسي چلند شوی او په جګړو کې د دغه ځواکونو قرباني استایي. خوشاغلی فائق د دغه ځواکونو له یو لړ خپل سره یو هم ادا ډول یادونه کوي.
هرچند یې نیروهای اربکی بیشترین تلفات را دا
دی وی کته هم دغه اربکی ځواکونو ډیر تلفات درلودل او خپل سیمه شه دفاع وکړه، خو تاسو په هیجه چې په افغانستان کې له هر چا سره وسله ده او هغه په خپل سیمه کې قانون او هر شی دی. سیمه ایز پولیس څو ستونزې لري، دوی یو بل ته کمی نیسي او له یو بل سره جګړې کوي او د طالب په نوم یې ختموي. دوی د خپل سیمه د پراخولو لپاره هڅې کوي. په ځینو راپورونو کې چې موږ ته رسیدلي دوی ځمکې نیسي، حقوقي دعوی کوي او دا غو مورد چې په وار وار لیدل سوي دي.
مواردی هست که متاسفانه با کرات دیده شده.
لدی مخکې د افغانستان د کورونی چارو وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي لازدیر دو سره په خبرو کې د دغه ځواکونو شتون ماسر بللی، خو پښتنه دا ده چې د دغه ځواکونو په لیکو کې د شته ستونزو د لرې کولو حل لار کومه ده. د امنیتي چارو کارپوه د کورونی چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمند وایي یوازنۍ لار دا ده چې قانون پر دغه ځواکونو د نور امنیتي ارګانونو په څیر عملي سي.
اگر احيانا مظاهري از
تخت شغله یارمند وایي که چیرې له دوی څخه د سرغړونې او تخلفاتو پیښې لیدل کیږي، نو لکه ټول د عدلي څار او بررسۍ قابل ګرځي. دا ډول کسان باید تفکیک او مجازات سي. د سیمه ایزو پولیسو شمیر دا محل نږدې ډېر ضرورت رسېږي چې په 9 ولایتونو او 13 ولسوالیو کې ځای پر ځای دي. د امریکا متحده ایالاتونو 15 کاله مخکې د دغه ځواکونو په جلب او جذب پیل وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې سیمه ایز پولیس د سیمې د خلکو له لوري حکومت ته معرفي کیږي او وروسته په خپلو سیمو کې د نظم ټینګښت ګمارل کیږي. خو راپورونه وایي چې تر ډیره سیمه ایز زورواکي د مخدره موادو قاچاق کوونکي او غیر مسؤوله وسلوال له دغه لارې د سیمه ایزو پولیسو لیکو ته لار پیدا کوي. ازادي راډیو ته د خلکو له لوري پر رسیدلو پیغامونو کې ویل شوی چې اربکیان یا سیمه ایز پولیس خلک په یو او بل نوم زوروي، وهي او له هغوی څخه په زوره او شرخلی. د سیمه ایزو پولیسو په اړه په وروستۍ کې د کړکیچونو نړیوالې ډلې هم په یو راپور کې دا ځواکونه د افغانستان لپاره ارزانه خو په عین وخت کې خطرناکه بللې وه. په راپور کې راغلي چې د افغانستان سیمه ایز پولیس په وژنو، غلاو، جنسي تیریو، د مخدره موادو په قاچاق او د بشر د حقونو د نقص په یو لړ پیښو کې شکیل دي. خو د افغانستان د کورنۍ چار وزارت چارواکي دا د سیمه ایزو پولیسو د بدنامه کولو لپاره د مخالفینو لخوا تبلیغ بولي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي په ځینو ولایتونو کې دغه ځواکونو لخوا یو لړ سرغړونې سوي چې په وړاندې د کورنۍ چارو وزارت اقدام کړی دی.
یعنې زموږ محلي پولیس ډېر محصر پولیس دی او په ټول هیواد کې په هغه ولسوالیانو کې چې دوی کولی شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او دوی په اول خط کې د خپل هیواد ساتنه کوي، هماغه ستونزې او شکایتونه چې هم د بعضی افراد د خوا مترکی کی چې هغه نخ په صلاحیت نه سو استفاده کی او یا په یو نام په بل نام د قانون دوی باندې داسي قانون درلاسه وي، هغه موږ ګورو برسي کو شکایتونه وینو، شکایتونه چې موږ ترسیږي فوري موږ اقدامات تر باندې کو.
خو پښتنه دا ده چې د سیمه ایزو پولیسو د سرغړونې موضوع تر اوسه څومره جدي څارل شوی او له مجرمینو سره څه ډول چلند شوی. همدا موضوع مې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریکه کړه. د دغه ادارې سرپرست نور حبیب جلال ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د سیمه ایزو پولیسو د سرغړونو کومه دوسیه دغه ادارې ته نه ده وړاندې شوې. نوموړی وړاندې وایي لوی څارنوالۍ چمتو ده چې د بشر د حقونو د ناقضینو په وړاندې چې هغه هر څوک وي د قانون له مخې چلند وکړي.
د افغانستان ملت اطمینان در کوم د څارنوالۍ لخوا چې نه یوازې د محلي پولیسو لخوا بلکې د هر چا لخوا چې بشري حقوق نقض شوی وي اداره د څارنوالۍ مصمم دی چې د ناقضینو سره د قانون د احکام سره سم چلند وکړي.
افغان ولسمشر په وروستۍ کې له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتي چې په ځینو ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیل سره کتنه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي سیمه ییز پولیس ځکه په یو لړ مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي چې دغه ځواکونه په خپل وخت خپل حقوق نه ترلاسه کوي. د دغه سازمان مسولین حکومت ته سپارښتنه کوي چې که د سیمه ییزو پولیسو د حقوقو موضوع ته پاملرنه وسي او د مجازاتو او مکافاتو اصول ورباندې په سمه توګه عملي سي، نو د دغه ځواکونو له اړخه شته ستونزې به تر ډیره راکمې سي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلي طرح وړاندې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوې دي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. افغانستان به په لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار لارې به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. پاکستاني چارواکي وایي پرونی د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی و. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر بارک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریستانو د مابس بندول ګرانوي. اروپایي کمیسیون د هنګري د دې پلان په ځواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي، د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 1,05,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترلاسه کولو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF رئیس سی کریستیان لاګر پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي. دا افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله سر غګونه ډرامه وړاندې کیږي خو له یاده مباسي چې ورسره د ډرامې پر موضوع په کابل کې زموږ همکار لمل مسره په ژوندۍ بڼه بحث لري او تاسو هم په دې بحث کې برخه اخیستلی شئ. یو کله سر غګونه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ورسله سیډنو څخه نسیم بیگونا ثابتېږي او لبنده خوشی کیږي. اوس راځي واورو چې نسیم لخپل ملګری سره د څه شي په اړه خبرې کوي.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریمه
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه. کېدې شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رازا ګل محمد په ښه وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د برکلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو، هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کیږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تالې وي چې نسیم ډېر جوبل شوی نه دی، ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه ولیدلی، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل ماما ده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه؟ پوه نه شوم.
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغا بندي و، هغه په رشوت چې ګیر شوی و.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني د نثار سره ده او دوکان زما وهي؟
ګل ماما ده، نثار احمد تا په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغا په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل ماما ده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دوکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
حالا زر شالو کانو بیړه وکی، نوینه چه ما کامرا نگدی ده؟
کسای بیړه با وکو، خو من مخه دیر کار وکه، دیر داس قیمتی تیگه مراوی استه چه ده دره و میاشتو خرچمو برابر اکره.
احمدا دیر ده پا کار که بخته
دوالوارو پورا کولو لپار خوالی توی ایوی استازه.
مجبور تا مویا چی غختلایی احمد لخاورو نه خود تیگو پویستلو که خطا کرده، مگر نه پویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که چنگه.
استازه ده خود تا هم معلومه ده چه ده قاچاقو پوتی رولو که پا ما پسی چوک دسی رسیده.
شکا خیر، زم دلتا ده تیگو پا نامه سراو سپین زرده ترا باسم.
سراوش نه غمیم یاده وکنه، آقا کی پیسې جوړوي؟
اوه الو کان او ټول پټ شي تاسو مال ځان نه پټ کړئ. سمد سمد پښه نه
او استاد څه خبره وا؟
مخه کیږي چټکی سرونه چې اوس به مې د دښمن د ټوپک کار کوي.
خوای سرونه به ټیټ کړو، د قاچاق په کار کې چیرته سر لوړی شته؟
پاسې الو کان او لاړل
راځه. خاصای
حالای نو رازی لک زر زر شی، هم دا پات کارونه مو پای تا ورسوی، بیازی نو خپل اسمتو تا. او رختی ازو هم زم علوکانو چی تیاره شوا.
او احمد تر حسا پچلگی ای
تصبر وی دا تراش او گره چی دا چنگه تیگه دا.
او دا چمر رنا کمی، تصبر چیزا استاد تغکم اغا بای پیجنی.
استاز هم لکه چه لاره.
او لاره خیر، سبا سهر پا وقت رازی، بیا بای ورته وخیو.
خدای خبر که زه تر سبا صبر و کولیشم، تاسی راشی چه دا تیگه پا زور او باسو.
تو داره گه چه ستا صبر نورته کیگی، زه بای اوس غم در تو خورم.
دا چه پکوی؟ پا دی یالو جوی؟
او ترازه دی خواچه دی ارختای ورته کیگ دو بیا با لگ لری ورنه لار شو.
آقا نور کارگران چه شول؟
ده استاز خبره آقوی خپل اسموتو تنه نواتل. اولا ده ولی نسه میگی زخوزو رازه دیخوا.
مگو ویده ده چه کوید والا که دست بنوی گوره
تا پریده تا.
نظم نظم، د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمني نه درلوده، اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی،
د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی. دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. د جلسې نظم مراعت کوي. د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زد ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی، زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوی، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختم شوه.
شو د پدموشا دا څه وشو؟ په یو لغته دونه پیسې؟
شو د پدموشا دا خو لا ښه شو چې یو لغته مې والی و، کنه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یو لغته 6000 افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړ. تا د دلاور خان غوندې سړی زنداني کړ.
زه نو څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لګو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نهیما، دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکه وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما هم دا وایم. ښه خیر، نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نهیما، که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
ناسیما، ناسیما، تا تا لکه چهرام جون خوان ندر کوی و لکه دی رنگ دادی و گوره. السلام علیکم.
و علیکم السلام جمالا. نه و نشو دا اسلامای خو نپریگدم. پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکړه.
ناسیما، دا کارونه تا سر نخایی، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیونۍ شوې؟
او زه لیونۍ شوی یم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه درسره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې چې
زما د وینه په کار نه ده. کم لارا سره تړې نو د موټر سکل کلی دې راکه.
ناسیمه، په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. اله راکه د موټر سکل کلی دې راکه. راکه
ناسیمه،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامی.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه او د روژې د مبارک میاشتې دویمه ورځ ده. ستاسې د روغ صحت له هیلې سره د یو کلي زر غږونو ډرامې اړوند ژوندی بحث پیلوو. موږ په تېره خپرونه کې د ټولنې د پوهاوی او حق غوښتلو لپاره د مدني ټولنې په رول له مدني فعال او له هغې مخکې مو له حقوقدان سره خبرې وکړې. خو په ټولنه کې ځینې موضوعات شته، لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل چې نسیم په یو نه یو ډول مخکې له دې چې قانون پرېکړه وکړي د دلاور خان او اسلم څخه د غچ اخیستلو په لټه کې دی. تاسې اوریدونکي په داسې حالت کې څه کوئ؟ څه کول پکار دی؟ یو بل ته د بخښنې اجر څومره دی؟ او دا چې د روژې مبارکه میاشت ده، موږ باید په ټولنه کې یو له بل سره څنګه اړیکې وساتو؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد محمد شریف عمرزی سره خبرې کوو. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې رامین کاکړ همکاري کوي. ښاغلی عمرزی صاحب، ستړي مشي، خوشحاله یو چې تاسو سره په خبرونه کې یې.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر، مننه. زم خوښ یم سې مننه کوم سلته زم راو بللم او زم په خپل وار سره ټول د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وایم او د ټول عالم اسلام لپاره مبارکي وایم. دې مبارک
ډیره زیاته مهرباني. ښاغلی عمرزی صاحب، اوریدونکو د موضوع په اړه ستاسې پیغامونه هم اخلو او پروژه کې نورو خلکو ته څه وصیت کوئ په دې اړه هم خبرې کوو. شمیرې مو دي 0999235540، بل شمیره 0992025550. ښاغلی عمرزی صاحب، موږ تېره ورځ د روژې په فضیلت خپرونې درلودې. نن په یو بل اړخ کې ستاسې نظر واخلو، هغه دا چې پروژه کې د انسانانو ترمنځ د عفو حس باید څومره پیاوړی وي، یو بل سره څنګه اړیکې وساتو؟
پر ځای پوښتنه ده. اصلا اسلام د مساوات، برابري او د عفو درگذری دین ده. هغه که په روژه کې وي او که پرته له روژې نه وي، په ټولو وختونو کې خپل پیروانو ته په دې باندې امر کوي چې دوی یو بل ته عفو وکړي، یو بل ته درگذری وکړي. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بهترین خلک هغه دي چې خپله غصه خوري او خلکو ته عفو کوي، خلکو ته تیریږي. نو اسلام د درگذری دین ده، د تیریدنې دین ده او د عفو دین ده. که چیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي، نو هغه ته د جزا ټاکل شوي دي. خو خبره دا ده چې بهتر هم دا ده چې عفو وشي یو بل ته.
او مهرباني خالی عمرزی صاحب، موږ سره ګڼ اوریدونکي هم اړیکې نیسي، هغوی هم اتمن څه ویل غواړي، نظر یا پوښتنه شریکوي. لومړی اړیکه محمد عارف سلطانی را سره نیولې. مهرباني محمد عارف، خوشحاله یو تاسو په خپرونه کې را سره، ستړي مشي، خروجه ولرئ. مهرباني نظر. خیر اوسې. مهرباني
ډرامه خو ښه وه، ډېره ښه ډرامه وه. او ما دغه دغه دی لکه چې موضوع دا مثال په ټولنه کې عدالت خپلی شي. نن چې په افغانستان کې دومره ناورین رامنځته شوی، دغه ناخوالې رامنځته شوی، دغه د ناعدالت شتون دی چې عدالت په ښه ډول ترې کېږي. قضایي ارګانونه خو فساد کې موجود دی. که چیرې عدالت په ښه ډول تطبیق شي، د ټولنې نظم به خپله برقراره شي. هر سړي ته به جزا ورکول شي، پخپله په ټولنه کې نظم برقراره کړي. نو هیڅوک بې له قانونه چا ته جزا ورکړي. ځکه
او مهرباني ستاسو نظر او خیر اوسې. د ډرامې په اړه وو او دا چې عدالت باید پلی شي، د ټولو افغانانو غوښتنه هم داسې ده. بل اوریدونکي هم اخلو. ښاغلی استاد مهرباني، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خپل نوم ووایئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو څه خیر؟
خیر اوسې. مهرباني مهرباني، نوم دی؟ او مهرباني، ما هم همدا فکر کوو چې نبی الله دی، ما چې غلط نشم ځکه ما ونه ویلې. مهرباني استاز در تزواب در کوي. استاز مهرباني،
نبی الله خان وروره، روژه دغه ثوابونه سیدی د فرض د نفل او نفل د فرض او پندازه ثوابونه لري پکې او فرض اویا برابر زیاتیږي. اصلا خبر ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سه پر روزه کې د روژې اصلي حقیقي هدف او مطلب د روژې دا نه ده چې یو سړی یو چه دې نه خوري چه دې نسکي دا روژه ده، بلکې د بخاري شریف حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. اغه څوک چې دروغ نه پریدي او عمل کول پدی باندې نو الله رب العزت ته هیڅ حاجت او ضرورت نشته پدی کې چې دی خوړل او څکل دا ترکی. نو اصلا علما وایي چې دغه قول زور د دروغ ویل چلته ذکر کړی دی دین مراد ټول گناهونه دي. نو هغه که غلاوی غلا خلا گناه کبیره ده، هغه په هر وخت کې گناه کبیره، په هر وخت کې گناه کبیره ده. خدا ده چې په روژه کې هغه د روژې هغه اصلي ماهیت هغه د روژې هغه اصلي شکل هغه سکوم عبادت ده، هغه عبادت بیا نه پاتې کیږي.
مهرباني.
نو پروژه کې به له دې ټولو شیانو ناوړو اعمالو نه به ځان ساتي او له دې به اجتناب کوي.
او مهرباني. بل اوردونکو هم اخلو خپل ځان معرفي کوي او لکوم زینه مړی کوي ولې مهرباني. توخی صاحب له زابل نه دی مهرباني. زابل صاحب توخی صاحب ستړی مشي. خیر اوسې مهرباني. خیر مبارک تاسو ته، هم په دې امید بخیر تیر شي او عبادت پکې وکړي. مهرباني زموږ خبرونه باندې او نن په دې خبرې کوو چې یو بل ته دعف وي هیڅ باید څنګه وي یو بل سره اړیکې څنګه وي. مهرباني.
مننه. رښتیا هم روزه خو یو ډېره مبارک میاشت او ټول مسلمانان باید د دې قدر او عزت وکړي او موږ یو د بل باید هر وخت تفکر وکړو. هر څوک چې څوک مکار دی یو څه یا یو څوک زهر کړی باید هغه هم اپو دی یو غاړی او بده هم باید راپورته وکړي او پروزه کې خاص مبارک میاشت باید موږ ټول اندامونه باید روزه ونسی، نه یوازې دا چې له خوراک څخه موږ ترو یا له څخه څخه باید د سترګو او د ټولو اندامونه باید روزه وي. نو به دا روزه مکمل شي او موږ
ډیر زیات مهرباني. امدا دعا به ټول کو. ډیر زیات مهرباني غلی توخی صاحب. د دواړو موضوعات په اړه ستاسو نظر مونږ خپور کو. مهرباني ستاسو نظر. او خیر اوسې. یو بل اوریدونکو هم اخلو. مهرباني تاسو لکوم زینه مړی کني ولې او نوم کوم څه دی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه. مهرباني مننه. اتمن زمونږ موضوع اوري خبرې په مهرباني ستاسو نظر.
موضوع هم الله باور د لاخر او تبوږي ما بولک مثالو د ښه دا په حساب دا شه دا دا غور دا قانون دا ټول دا سن د ټول د نسوان دی فور یو هغه دا رجا چې دا د نسوان دی فور ډیر یو ښه لري چې نسوان به دا غره کم دا ژوند وکي په غره کم دا دی پر غری وکي دی هر وخت نه بعد
خواته را ولري ځکه چې چې معاملې نه وي والا که یوهانستان هغه کې
تاسو نوم ونه خیست اما ښاغلی توخي صاحب هم دا خبرې وکړې که په دې راسره خبرې وکړې که یو له بل سره تاسو خفه وی ستاسو په سیمه کې بل څوک خفه وي آیا روژه یو مناسب وخت نه دی چې اړیکې سره وساتي خبرې سره وکړي یو بل سره عبادت ته په ګډه لاړ شي یو ښه وخت نه دی بله زمونږ اوریدونکو اړیکه وشلیده خغلی استاد محترم روژه یو ښه وخت نه دی چې یو له بل سره اړیکې وساتو یو له بل سره خبرې پیل کړو که چیرې د مودو مودو یو له بل سره عقده لرو
ولې نه اصلا د خبرې تر کول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی چې مسلمان لپاره جائز نه ده چې ان یهجر اخاه المسلم فوق ثلاثه ایام سی خپل مسلمان رور زیات له درې ورځونه پرېږدي نو د مسلمانانو ترمنځ به واقعي یو مینه محبت وي الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي سي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم دی آیت کې الله رب العزت دی ته اشاره کړې ده چې مسلمانان به په خپل منځ کې نرم زلونو والا وي او یو په بل برحم وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ټول عالم انسانیت لپاره یو لارښود و او د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده وما ارسلناک الا کافة للناس د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده او ما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول عالم لپاره و د ټول عالم انسانیت لپاره و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترحم باندې دا امر کوي د مشرانو کشرانو ترمنځ اړیکې روابط نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سي زما له امت
مهرباني استاد
زما له امت نه نه دغه څوک چې په د مشرانو احترام ونه کوي په کشرانو شفقت ونه کوي
خیر اوسه د ارزګان نه یو بله اړیکه اخلو نوم مو څه دی مهرباني بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
سالي جوړ په خیر
یا خیر اوسه مهرباني
نظر مو دغه دی چې به هېږه په دغه روژه مبارک کې که څوک سره خوابه دي که څوک سره خوښي وي به هېږه سره خوشحاله شي هیله ده چې دغه ټولو مسلمانان په دغه مبارکه میاشت د روژې یو ښه په خوشحالۍ سره تېرې کړي او دغه مشکلات له مابینه سره وغوتي چې یو بل سره خوابه دي زړونه په خوښي به هېږه سره خوشحاله اوسي زه ټولو مسلمانان مبارکه میاشت ښه په خوشحالۍ ترتیب سره تېره کړي نه پاک الله جان خوابه دي سي نه کوم رسول جان خوابه دي سي به یې ښه په خوشحالۍ یې تېره کړي نو زما نظر دغه دی بس نو دغه ډرامه چې ده
ډېر زیات مهرباني خیر اوسې ستاسو له تعریف نه او نظر نه مو بل اوریدونکي هم اخلو شاید وروستۍ اوریدونکي وي مهرباني تاسو نوم کوم ځای نه ماړي کني ولي وعلیکم السلام خیر اوسې نوم مو خیر سه ډیر بخیر راغله من لجن مهرباني مونږ په دې موضوع خبرې کوو چې یو بل ته عفو او څنګه روژه تیر کړو یو بل حقونو څنګه درناوی وکړو په دې اړه ستاسو نظر او که پښتنه لري پښتنه
دغه ځاتمنه نه بس کوم ته سره هم لري او په څلې دې زماده خاطر خپل کو نه د افایې چې دلته دې په درې واجه سوي دي ټول مسلمانان دا چې دلته څوک نه وګورل دا وکړي په دې وطن کې منګر خلک په دا کې بیا دومره یو منیا خیاسه سی په کانو باندې نه شروع دا سپات دا وی دا دا پورته پورته کې منګر غري بیا نه سي په کور لدا چې دا کې ورته کوي دا په سره په سره په ټولې
تاسو आवाज ستاسو आवाज نسبتا لیک خراب دی خیر ستاسو نظر من خبر کو ډیر زیات مهرباني خغل عمر زی سب یو سوال چې ډرامې اړوند دی او نسبتا د موضوع سره اړوند دی کدریم نفر د چا په بد نیت خبر وي په دی وخت کې د اصول مخې دغه مکلفیت شه چې باید څو وکړي څوک چاته بد رسوي په دی اړه باندې
اصلا خبر ده چې کتمان د جرم ده چې کله یو سړی په دې باندې پوهیږي چې یاره دغه اراده خرابه ده یا مطلب یو یو جرم دی په مخ کې یو نفر د جرم مرتکب کیږي نو باید حکومت ته خبر ورکړي او هغه کشفي ارګانونو د په جریان کې واچي چې یاره دغسې یو یو ستونزه موجوده ده او بل یو موضوع دا ده چې که چیرته یو څوک خبر وي چې یو چا ته تکلیف رسوي نو علما وایي چې دغه وخت دا په غیبت کې په څو شیان نه راځي یو دغه وخت په غیبت کې نه راځي کې یو نفر د هغه په غیاب کې د سر خبرې کوي او نو دا ورته وایي دی تر خبرې سي یاره دغسې اراده خطرناکه ده نو دا په غیبت کې نه راځي نو دا مثلا نه ده
او ډېر زیات مهرباني په همدې اړوند چې د روژې په مبارکه میاشت مو خبرې کولې او دا چې غیبت ونه کړو او نیک عمل وکړو د موضوع همدې اړوند وخیر اوسې استاد تاسو نظر مونږ واخیست او د اوریدونکو ګڼ نظرونه مونږ په خپرونه کې شامل کړو نو د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسیږي مونږ په دې خبرې وکړې چې یو بل ته عفو څنګه وشي د روژې کې یو بل سره اړیکې څنګه وي او مسلمانان یو بل سره په څه خبرې وکړي په دې هر جمعه دا خپرونه خپرېږي د اتنیمو بجې نه نیولې تر نهه بجو پورې او همدا ډرامه تاسو دوشنبې په ورځ هم اوریدلی شئ بیا مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې باندې غږیز پیغامونه هم پرېښودلی شئ چې